وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ او څنګه دوی تا منصف جوړوي حالانکه د دې سره تورات دی او پاغي کې حکم دی د الله. دلته کیف لفظ د حیرانتیا د پاره استعمال شوی دی، دا یو تنزیه خبره ده چې دوی پتا باندې ولی فیصله کوي حالانکه د دې سره پخپله تورات موجود دی، د الله حکم الرډی شته دی. نو دوی په کومه خوله پتا پسې راځي؟ تورات د هغوی سره دی، د هغوی په ایمان دی، تورات د هغوی کتاب دی، په هغې کې فیصلې لیکلې دي، هغه یې پرېښود او په تا پسې راغلو. د دې وجه څه ده؟ خپل خواهش. په اصل کې هغه فیصله د هغې نه ده قبوله. نو دوی ته څنګه منصف جوړوي؟ دوی ته نبي خو مني نه او فیصله د باندې کوي چې زموږ فیصله یې کوه. ثم يتولون من بعد ذلك او د دې نه پس هغوی مخ وګرځوي او لاړ شي، ځکه چې فیصله هم هغوی ته نه ده منظوره، ځکه چې فیصله د هغوی د مرضۍ مطابق نه ده. وما اولئک بالمؤمنین، او نه دی دا خلک ایمان راوړو واله. چې څوک ایمان واله وي نو دا خو کېدی نه شي چې نبی دې د هغوی لپاره فیصله وکړي او هغوی دې ته نه مخ وګرځوي. هغوی خو داسې نه کوي چې خپل کتاب پرېږدي او د بل ځای نه فیصلې کوي. د فلاني کس فتوا ده په دې باره کې، د هغو نه تپوس وکړه چې هغه څه وایي، حالانکه ښه ورته پته وي چې دا خبره په قرآن کې راغلې ده. بیا هم هغوی تپوسونه کوي. ټیک ده، په قرآن حدیث کې شته، خو تو راته ووایه. تو څه وې؟ خپلو امامانو لذي، هغوی ته وایي چې تاسو راته ووایه، ولې ستاسو سره قرآن نشته؟ او پته هم وی ورته په قرآن چې په قرآن کې دا خبره شته چې د الله کتاب په یقوم کې موجود وي، او د دې باوجود هغه د دې په ذریعه فیصلې نه کوي او ایسته بیسته ځي که یو مسلمان نبی لځي. نو زه ټیک ده، هغوی ته نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نبی ښکارېدو، نو دوی خو هغه منو هم نه. نو هغوی ولې راتلل؟ ځکه چې هغوی خپل کتاب نه مني. په خپل کتاب یې څه ایمان شو چې په هغې باندې څوک عمل نه کوي؟ لکه په نن ورځې کې چې څوک قرآن او حدیث پرېږدي او د بل نه د فتوې تپوس کوي. ها، وی به په قرآن او حدیث کې خبره، لیکن تو راله فتوه راکړه. هغه څنګه تاله فتوه درکولی شي؟ نه، د نن ورځو متعلق راته ووایه، تاسو د چا نه سوال څنګه کولی شئ؟ دا غوی مطلب داوی چې په نننی دور کې په دې کې سګنجایش پیدا کېدی شي او تو پکې سګنجایش راوباسه. یعنی یو طرف ته د قرآن او حدیث خبره ده، او بل طرف ته تاسو یو عام کس ته وایئ چې تو پکې سګنجایش راوباسه. کو هغه هر عالم وي، کو ستاسو د مسجد ایمان وي، چې کله تاسو ته د یوې خبرې پته ولګېده چې دا خبره داسې ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو به قدم په قدم، لویشت په لویشت په دی پسې ځئ، چې هغوی څه کوي نو هغه به تاسو هم کوئ. دا امت نن د هغوی پېښې کوي. تاسو ته ښکاري نه چې یهودیان دي مسلمانی ګنا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، لیکن په هغو باندې خپلې فیصلې کوي. نو دوی خو ایمان واله نه دي، دوی خو خپل کتاب باندې هم ایمان نه ساتي. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، بشک موږ نازل کړی دی تورات، په دې کې هدایت هم دی او نور هم د خپلې زمانې د پاره. نن داسې نه ده چې څوک تورات راوړي، خو په خپل وخت کې تورات هم الله تعالی نازل کړی و. یهودیانو د سوزین نه و راوړی، الله تعالی نازل کړی و. اوله په دې خبره باندې ځان پوه کړی، او په هغې کې سو، په هغې کې هدایت و، په هغې کې نور و. او دې قرآن ته هم نور ویلی شوی دی. موږ د سورة النساء په آخر کې ویلی وو، او د سورة البقره په اول سر کې هم راغلی دی چې هدل للمتقین، دا د متقینو د پاره هدایت دی. نو قرآن هم هدایت او نور دی، او تورات هم هدایت او نور وو. او هدایت او د هدایت څه مطلب دی؟ دا رهنمایی کوي، لاره ښیي. نور یعنی رڼا سوله پکار وي. چې څوک کله په تیارو کې وي نو هغو ته د نور ضرورت وي، چې هغه د نور په رڼا کې روان شي. نو دا داسې کتابونه دي، او د انجیل په باره کې هم مخکې راځي چې هغه هم نور وو. دا څنګه نور دی؟ یعنی چې څومره هم تیارې دي کنه، نو د هغې نه بنده راوباسي. او تیارې څنګه څنګه وي؟ د جهالت تیارې وي، کنفیوژنز وي، شکوک او شبهات وي، پته نشته چې دا داسې دی هم او کنه، څو دي او څونه دي. او دا نور بنده د جهالت د تیارو نه راوباسي. دغه شان د کفر تیارې دي، د شرک تیارې دي، د غفلت هم تیارې دي. دا قرآن انسان د غفلت د تیارو نه راوباسي. چې کله تاسو قرآن نه وویلی او اوس د ویلو نه پس به تاسو څه فرق محسوس کړی وي. د شپږمې سپارو پورې تیارې لرې کیږي. په ذهن کې چې کوم کنفیوژنز وي، کوم شکونه وي، نو هغه ختمیږي. نو هغه وخت کوم کتاب و چې هغوی د تیارو نه راایستي و؟ تورات. دغه شان د بدعتونو هم تیاری وي، او دا قرآن بنده د هغې نه هم راوباسي. یحکم بها، فیصلې به یې کولی سره د دې، یعنی د دې تورات سره. النبیون، چې کله تورات نازل شو، نو د موسی علیه سلام نه پس هم ډیر نبیان راغلی وو. هر نبی به د دې تورات په ذریعه فیصلې کولې.
النبیون الذین اسلموا،
هغه نبیان چې هغوی په خپله هم اسلام راوړی وو. د اسلام څه مطلب دی؟ د الله اطاعت به یې کولو، فرما برداره وو. یعنی هغوی داسې نه وو چې خلکو لهیې درسونه ورکول، د تورات علم یې ورکوو، او په خپله وی په هغې باندې نه وو روان. لکه نن چې مونږ خلک یو، درسونه خو ډېر ورکوو، لکچرز خو ډېر ښه ورکوو، خپل عمل مو نه وي. هغه نبیان داسې نه وو. هغوی به د تورات مطابق فیصلې کولې، او هغوی په خپله هم ښه فرمانبرداره وو. د دې نه پته لګي چې دا کتاب حاکم هم دی، فیصله کول واله هم دی. د مسلو فیصلې به یې کولې. د دې په ذریعه د خلکو به رنګارنګ فیصلې وې. د دې تورات په ذریعه به یې کولې، د چا په منځ کې به یې فیصلې کولې. للذین هادو، کوم یهودیان چې وو، نو د هغوی نبی به د هغوی فیصلې کولې. او د نبیانو صفت څه وو؟
الذین اسلموا،
هغوی اسلام راوړی وو. یحکم بها، دلته د ها ضمیر څو طرف ته ځي؟ تورات طرف ته. اوږد آیت دی، نو چېرته ورک پکې نه شئ. د تورات سره به یې فیصلې کولې. چا؟ نبیانو. او هغه څنګه نبیان وو؟
الذین اسلموا،
هغوی په خپله هم فرما برداره وو. د چا فیصلې به یې کولې؟ للذین هادو، په هغه خلکو کې چې یهودیان شوي وو. ربانیون والاحبار، هغوی ربانی هم وو او علما هم وو. هغوی به هم د دې کتاب مطابق فیصله کوله. د دې سره به نبیان هم فیصله کوله، ربانی هم او علما هم. د چا په منځ کې؟ د یهودیانو په منځ کې. او چې کوم نبیان وو، نو هغوی په خپله هم فرمانبرداره وو. نو دا ربانی او احبار څوک وو؟ ربانی چې څوک رب واله وو، او د یهودیانو تربیت به یې کوو. یعنی په هغوی کې ربانیت هم وو او روحانیت هم، او علم هم وو. دا هغه خلک وو چې روحاني طور ډیر مضبوط وو، او احبار هم وو. کوم علما چې وو؟ د دوی علما د چا سره چې علم وو؟ ربانی، چې د چا سره علم هم وو. او د دوی په زړونو کې انسانیت هم وو، با اخلاقه وو، نرم دله وو. نو د دې ذکر مخکې راغی، او د علما هغه وروستو راغی. که چېرې علم وي او روحانیت نه وي کنه، نو هغه علم بیا وچ علم شي. نو بعضې وخت په انسان کې بیا سختي پیدا شي. نو روحانیت ډېر ضروري دی. د ځینو خلکو سره علم دومره نه وي، خو په روحانیت کې ډېر مخکې وي، زړونه یې ډېر نرم وي. یعنی علما به د یهودیانو په منځ کې فیصلې کولې د دې د کتاب سره. او نن دوی خپل کتاب پرېښودو چې ځی چې د مسلمانانو په ذریعه فیصله وکړو. او د دوی نبیانو به د دې کتاب په ذریعه فیصلې کولې، او د دوی ربانی هم او احبار هم.
بما استحفظوا من کتاب الله،
وجه د دې چې دوی نگران جوړ کړی و د الله د کتاب. د دې مطلب دی چې دوی د دې کتاب د حفاظت لپاره نگران مقرر کړی وو. او کوم کتابونه چې وو، نو د هغې ذمه داری الله تعالی په خپله نه وه اخیستي. هغه ذمه داری د خلکو وه. یعنی هغه نبیانو به په هغې کې تبدیلی نه راوسته، د هغې حفاظت به یې کوو. د دې کتاب حفاظت، د دې کتاب د حفاظت حکم هغوی له ورکړی شوی و. بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ څه مطلب و چې هغوی له د دې کتاب د حفاظت حکم ورکړی شوی و، نو هغوی به د دغه حکم په وجه د کتاب ډېر غټ حفاظت کوو. هغه وخت په کې څه تبدیلي نه وه راغلي چې څنګه په کې وروسته بیا خلکو تبدیلۍ راوستې، یعنی په هغه ورځو کې به هغوی په اصلي تورات باندې فیصلې کولې، یعنی کوم چې په اصلي حالت کې وو. وکانو علیه شهدا، او هغوی په دې باندې گواه وو. د څو خبرې گواه وو؟ چې دا کتاب د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. هغوی به د دې گواهی ورکوله، د دې حفاظت به یې کوو، فزیکل حفاظت نه، د دې د معنی خیال به یې کوو چې په معنی کې تبدیلی را نشي. چې څنګه به وحی نازل شوه، نو هم هغه شان به نورو ته رسوله، او په دې باندې گواه وو. او گواهی صرف زبانی نه وي، چې دا د الله کتاب دی، لیکن د انسان ژوند هم گواهی ورکوي چې واقعي مونږ کتاب والی یو، چې خلکو ته پته ولګي چې دا کتاب واله خلک دي. د حامل القرآن والو پته لګېدل پکار ده او که نه؟ تاسو وایئ. ځکه چې تاسو هم کتاب والی او زه هم کتاب والی یم، نو مونږ کوم کتاب والی یو؟ مونږ حامل القرآن یو. نو دا قرآن ویلو واله، زده کولو واله، نورو تخیلو واله، پوهېدو واله، دا ټول حامل القرآن دي. او حامل القرآن واله ته الله تعالی خپل اهل واله ویلي دي، چې هغوی اهل الله دي. خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې اهل الله څوک دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حامل القرآن، قرآن واله. نو پکار ده چې په ژوند کې د هغې آثار په نظر راشي چې دا قرآن واله دي. د خبرو نه، د اخلاقو نه پکار ده چې د بنده پته ولګي چې واقعي دا قرآن واله دي. او د جامع د اغوستو نه پکار ده چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي دا قرآن واله دي. نو صرف زبانی کلامي، یعنی صرف داسې نه ده چې دا زبانی کلامي وي، بلکې چې په نظر راشي بنده، په کردار کې، په اخلاقو کې. کو جبی د قینچې په شان پرې کول کوي، نو ولې دا حامل قرآن بیا داسې وي؟ داسې خو یو نه، خو قرآن د قرآن والو نه وي. نو گواه جوړېدل او د خپل ژوند سره شهادت ورکول دا ډېر لوی کار دی. او دې ټول ودا کارونه کول څوک چې ربانی وو او احبار وو، چې څوک انبیا وو، د هغوی ژوندونونو ګواهۍ ورکولې چې دا خلک د کتاب محافظ دي. نو موږ له هم دا گواهی ورکول پکار دي چې کتاب، ځکه چې کتاب موږ ته هم را رسېدلې دی. نو ګورئ، د هغوی طرف ته هم ډېر ښکلی کتاب راغلی و، هدن او نور واله، لیکن د هغوی بیا څو حال جوړ شوی و؟ هغوی بیا څنګه وغورځېدل؟ الله اکبر. او واقعي دا کتاب څنګه خلک د تیارو نه راوباسي او بنده ته لاره ښیي؟ داسې وي لکه بنده چې د چا لاس ونیسي او په لارې روان کړي. نو هم دغه شان دا کتاب بنده روانوي. فلا تخشون الناس واخشوني، نو مه تاسو ویرېږئ د خلکو نه او ویرېږئ زمانه. نو الله تعالی هغوی ته وفرمایل چې ای یهودي مدینه، هغوی ته تاریخ وریاد کړی شو چې ګورئ، ستاسو مشرانو خو به داسې کول او تاسو څه کوئ؟ د خلکو نه مه ویرېږئ، زمانه ویرېږئ. ایک دم دا خبره ولې راغله؟ دا دوی چې خپل کتابونه یو طرف ته ایښي دي، د خپلې مرضۍ فتوې ورکوي او اخلي، په کتاب کې تبدیلۍ راولي، رشوتونه به یې اخیستل په کتاب باندې، دا هر څه ولې وو؟ او دا چې د خپل کتاب احکاماتې ولې شاته غورځول؟ د خلکو د ویرې نه، چې دومره غټ غټ خلک دی، موږ له به نقصان راکړي، بیا به موږ لرې کړي. په دې کې څومره غټ سبق دی! او داسې ښکاري لکه موږ ته چې په عینه کې خپل ځانونه په نظر راځي. نو دا سبق داسې مه وایئ چې دا د یهودیانو خبرې دي. او په نننی سبق کې خو خاص دي دا خبرې، بس د یهودیانو خبرې، یعنی موږ دا نه شو ویلی چې او په نن سبق کې خو خاص څه نه و، خو بس د یهودیانو خبرې وې. نه، ځکه چې په کتاب باندې د عمل کولو نه کوم شی بنده منع کوي، نو هغه ده د خلکو ویره. او نن دا مسله زموږ هم ده، زموږ زړه غواړي هم چې عمل وکړو، بس د خلکو ویره زموږ په زړه کې راشي چې که زه دا کار وکړم نو څه به وشي، زما دوستانې به ما پرېږدي، بیا به زما سره څوک تعلق نه ساتي، بیا به راپسې خبرې کوي. نو موږ د عمل نه وروسته پاتې شو، خو چې خلک رانه ناراضه نه شي او چې کله انسان د خلکو د پاره الله د ځان نه ناراضه کړي کنه، نو بیا الله هغه بندیان هم دا غونه ناراضه کړي. داسې کیږي کنه؟ او تاسو چاته دا خبره وازمی ای، دا حدیث دی چې کله بنده خلک د الله په خاطر ناراضه کړي چې الله راضی شي، یو ورځ به الله تعالی هغه خلک هم راضی کړي. نو چرته هم الله مناراضه کوي. د الله د ویرې نه چې مونږ ته د خلکو سره په دنیا کې اوسېدل دي، نو څه وکړو؟ نو مونږ د خلکو د ویرې نه ګناه کولو ته هم تیار شو چې څه وکړو؟ دا خلک به سوایي الله اکبر. نو مونږ د خلکو د ویرې نه دا ګواهی نشو ورکولی چې مونږ حامل القرآن یو. د خلکو ویره وي چې هغه مونږ د دې نه منع کوي او حق خبره هم نشو کولی. که زه څوک د دې خبرې نه منع کړم نو هغوی به څه وایي؟ که زه ورته دا خبره وکړم نو څه به وایي؟ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، او مه تاسو خرڅوئ زما آیتونه په لږ قیمت باندې. دا لږ قیمت دی، که چېرې تاسو ته د دنیا دولت هم میلاو شي خو دا کم قیمت دی، لږ دی. یعنی د الله دین د خلکو په مخ کې بل شان پیش کول، خلکو له په پیسو باندې فتوی ورکول، یا د خلکو نه تعریفونه اخیستل، یا دا چې خلک زما فینز جوړ شي، یا دا چې خلک په ما را پسې شي، ما فالو کوي، نو دا ټول په رشوت کې راځي. دا ټول قیمتونه دي چې دی اخلي، او دا قیمتونه ډیر کم دي. کو بنده ته ټوله دنیا هم میلاو شي، لیکن کو بنده د دې په عوض باندې جهنم واخلي، نو دا سودا بیا ډیره نقصان والے سودا ده. نو د الله د آیتونو په عوض بنده د جهنم سودا وکړي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، او چې څوک د الله د آیتونو مطابق فیصله نه کوي نو هغوی خو کافران دي. دلته د کافر مطلب دا دی چې هغه د عمل نه انکار وکړو. داسې نه ده چې مسلمان وو او اوس کافر شو. دا د عقیدې کفر نه دی چې هغه ته بنده وایي چې ته خو اوس کافر شوې، نو دا عملی کافر دی. او د الله په نیز دا دومره بد کار دی چې دې ته کفر ویلی شو. د الله تعالی آیتونه نازل شوي دي، شریعت راغلی دی، الله تعالی انسان له قانون ورکړو، فیصله الله تعالی اورولې ده. نو اوس مونږ څوک یو چې د خپلې مرضۍ فیصلې کوو؟ نو الله دې معاف کړي چې بنده وایي چې دا خو ظالمانه سزاګانې دي. او ګورئ، د الله نه څوک ښه فیصله کولی شي؟ ټول حکمتونه خو د الله سره دي، او هغه د هر چا نه زیات علم والا دی. او هغه خلک چې دا کتابونه مني، د هغې فیصله هغوی یو طرف ته کړي، او په قرآن باندې ایمان راوړو والو وایي چې مونږ ته د قرآن فیصله نه ده منظوره. قرآن مونږ له څه فیصلې کوي؟ په شریعت او قانون. خو زمونږ نه دي پکار ده، د دې نه خلک ویریږي. تاسو د خپلو خلکو نه تپوس وکړئ، لږ د خلکو نه لږ شان خو تپوس وکړئ که نه، چې که شریعت نافذ شي زمونږ په ملک کې نو څنګه به وي؟ هغوی به وایي چې هی شریعت به نافذ شي نو بیا خو به مونږ ته پرده کول وي، دا ټولې ډرامې او فلمونه به بند شي، د خلکو نه به لاسونه کټ کیږي، دا زینا چې دا هر څه به بند شي، د رجم سزاګانې به میلاوېدل شروع شي، ډېر خلک خو به رجم شي. سړی به په دې خفه وي چې اوس به راته ږیره پرېښودل وي، مسجدونو ته به تلل وي. بیا تاسو د پریشانۍ هغه عالم وګورئ، او په خوله باندې خو هر مسلمان وایي چې قرآن خو هدایت دی، نور دی، د دې نه خو بل ښه کتاب شته دی نه. هر بنده به د قرآن ډېر صفت وکړي، او چې بیا چاته په قرآن باندې د تلو مطابق وایي نو هغوی به وایي چې نه، دا خو مونږ نشو کولی، د قرآن قانون مونږ نشو راوستی، د دې سره خو به ډېر هر څه بند شي، مونږ به ژوند څنګه تېروو؟ نو بیا ولې دعوې کوی او وایې چې دا کتاب خو د الله د طرف نه دی او محفوظه دی؟ دا ډېر غټ ګناه دی چې بنده وایي چې دا قرآن د الله د طرف نه دی، او بیا وایي چې دا زه نشم منلی. یو خو کافران دي چې هغوی د الله کتاب د سره مني نه، او ستاسو دومره غټ جرأت دی چې دا خبره منئ هم چې دا د الله کلام دی، او بیا وایې چې نه، د دې فیصلې مونږ ته نه دي قبولي. د دې خبرې دا مطلب شو چې تاسو ته د الله فیصله نه ده قبوله. زی نشم منلی، شریعت څه دی؟ د الله فیصله ده. د خلکو نه خو روح لاړ شي چې د شریعت واوري، نو بیا تاسو څنګه مسلمانان یې؟ او په قرآن باندې مو څنګه ایمان دی؟ دا هغوی مطابق راغلی دی چې د هغوی په خپل کتاب کې فیصلې دي او هغوی بل خوا روان دي. نن مسلمانان هم دغه شان کوي. دا هغوی د انسانانو قانون خوښ دی چې جمهوریت ښه دی، موږ په شریعت باندې نه شو تللی. تاسو په خپلو ګریوانونو کې لږ شان خو وګورئ چې کوم ځای ولاړ یې تاسو. دا درد دی دننه چې موږ کوم ځای ته ورسېدو او زموږ هغه ایمان چېرته لاړو. په قرآن که چېرې د خولې دعوې قبلېدې، نو نن په اولني آیت کې موږ وایي هغوی هسې د خولې دعوې کوي، هغوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی. دغه شان موږ هم ځان ته ایمان والا وایو چې زموږ په قرآن باندې ایمان دی، لیکن په زړه کې دننه ایمان نشته. ځکه چې که واقعي په زړه کې ایمان وي، نو بیا به تاسو وایئ چې د قرآن نه خو بهتر قانون شته دی نه. لیکن نن مسلمانان وایي چې نه، موږ د شریعت نه ویریږو. الله اکبر! هغوی ته پته نشته چې دا موږ څنګه خبرې د خولې نه وباسو. نو الله تعالی وفرمایل چې که هر چا طرف ته احکامات راغلي دي، که هغه یهودیان دي او که عیسایانو له راغلي دي او که هغوی نه مني او که مسلمانانو طرف ته راغلي دي، هر څوک چې دي، ومن لم يحكم، چې څوک هم فیصله نه کوي، یعنی الله تعالی خپل قانون را لېږلی دی او د هغې سره یې فیصله ونه کړه او هغه وایي چې زه نشم منلی، نو هغه د دوی نه دی. که اوس موږ وایو چې که موږ غواړو هم، نو موږ خو شریعت نشو نافذ کولی، نو تاسو صحیح وایئ، دا ستاسو د طاقت نه بهر خبره ده. نو په دې خبره موږ پوهیږو، لیکن دا فیصلې صرف د عدالتونو فیصلې نه دي، بلکې هر انسان د دې خبرې مکلف دی. په هغو باندې د دې خبرې ذمهداري ده چې هغه د الله د احکاماتو باندې عمل کوي، یعنی چې هغه د الله په احکاماتو باندې عمل کوي. په قرآن کې خو یوازې د سزاګانو فیصلې نه دي، الله تعالی خو نورې هم ډېرې خبرې په قرآن کې رالېږلې دي. د طلاق متعلق خبرې موږ ویلي دي، د ودونو متعلق مو ویلي دي، د تجارت متعلق مو ویلي دي، د قرض او عدالتونو فیصلې مو وې، د عدل او انصاف خوراک سکاک مو وې. تاسو څومره هر څه وې، مخکې به د اغوستو متعلق هم راځي. نو تاسو د هغې متعلق څه وکړل چې دا ملکونه یې نه کوي، نو موږ څه کولی شو؟ تاسو که په خپل ژوند کې د الله تعالی احکامات نافذ کوئ، نو د هغې نه خو تاسو هیڅوک نه منع کوي. هلته خو تاسو ته څوک سونه وایي، نو په هغې کې تاسو څومره احکامات نافذ کړو. موږ خو په ګرځېدو را ګرځېدو خبرې کوو، نظرونه کوم ځای اوچتول او کوم ځای ښکته کول، هغه هر څه موږ ته وویلی شو په دې قرآن کې چې په ځمکه باندې څنګه ګرځئ، هغه هم راته وویلی شو چې خوله په څه باندې کلا وهل دي. نو هغه راته وویلی شو امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم راته وویلی شو. لیکن د خلکو ویره د دې دنیا لږ شان قیمت دی، د دې دپاره موږ هر څه خرڅوو، او د خلکو ویره دومره ډیره چې موږ نه منو. الله اکبر! وکتبنا علیهم، ولیکل موږ په هغوی باندې، په چا باندې؟ یعنی په یهود باندې. فیها، په دې کې، په څو کې؟ په تورات کې. په تورات کې هم دا راغلی وو چې د یو جان قتل کول داسې دي لکه ټول انسانیت چې بنده قتل کړي، او د یو جان بچ کول داسې دي لکه ټول انسانیت چې بنده بچ کړي. نور هم په قرآن کې ډېر داسې احکامات دي چې هغه په تورات کې دي. هم دا وجه ده چې قرآن ته مهیمن وویلی شو. دلته وفرمایلی شو چې دا خبرې په تورات کې وي، او دا زموږ په دین کې هم دي. ځینې سزونه د مخکې شریعتونو نه را روان دي، لکه د رجم سزا زموږ په قرآن کې نشته خو په نورو شریعتونو کې وا، زموږ په حدیث کې شته. وکتبنا، او دا ولیکله موږ، یعنی فرض کړي و موږ په هغوی باندې، فیها، په دې کې، یعنی تورات کې، ان النفس بالنفس، د جان په بدله کې جان. د دې خبرې څه مطلب و؟ موږ په سورة البقره کې ویلي وو چې الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. نو دغه شان دلته هم ده چې د آزاد په بدله کې آزاد، د غلام په بدله کې غلام. نو دغه شان دلته هم راغلی دی چې د جان په بدله کې جان. که چا سو قتل کړو، نو د هغو په بدله کې به هم هغه قتل کیږي. د هغوی په شریعت کې هم قصاص و او معافی هم وه، یعنی یا به قصاص اخستی کېدو د جان په بدله کې جان، او دویمه داوا چې مقتول هغه معاف کړي. او زموږ په شریعت کې دیت هم دی، یعنی د مقتول خاندان والو لدیت ورکړې کېدی شي. چې موږ قصاص نه اخلو او معاف کوو هم نه، خو دیت غواړو. او د یو جان دیت سل اوښان دي. نو د جان په بدله کې جان د الله په نزد د یو جان ډیر غټ قدر او قیمت دی. یعنی یو قاتل ته به د دې خبرې احساس وي چې کنن ما سو قتل کړو، نو سبا له به زو هم بیا قتل کیږم. خو نن یوه ښځه کونډه کړي شي، که څوک هغه کونډه کړي، نو سبا له به د هغو ښځه هم کونډیږي. خو نن څوک د چا بچي یتیمانان کړي، نو سبا له د هغو بچي هم یتیمانان کیدی شي. نو بیا به هغه په خپله د قتل کولو سوچ نه کوي. دا نن چې دومره ډېر قتلونه کیږي، او د انسان قیمت د چرګ نه هم کم شوی دی، او په وړو وړو خبرو باندې خلق قتل کیږي، نو د هغې وجه هم دا ده چې خلکو له سزاګانې نه ورکړې کیږي په اسلامي طریقه. نو د جان په بدله جان دی. دا شان والعین بالعین، او د سترګې په بدله کې سترګه، والانف بالانف، او د پوزې په بدله کې پوزه، والاذن بالاذن، او د غوږ په بدله کې غوږ، والسن بالسن، او د غاښ په بدله کې غاښ. یعنی چې چا له څومره نقصان چا ورکړو، نو هغه مره نقصان به هغو ته هم میلاویږي، او د زخمونو هم قصاص دی. ادې نه پته لګي چې څوک د چا د بدن سه حصه معذوره کړي یا څوک قتل کړي، نو د هغو سره د الله همدردي ده. خو نن څوک عدالت ته نه ځي چې موږ ته څه نشي میلاویدی د قانون نه، هسې وخت او پیسه نشو ضایع کولی. نو دا خبره یاد وساتئ چې الله د هغو سره دی. خلک اکثر ماشومان پټ کړي، هغوی معذوره کړي او خیرات یې غواړي. خو هغوی ته دا پته ولګي چې هغوی ته هم داسې سزاګانې میلاویدی شي، نو ولې بیا به هغوی داسې کار وکړي؟ نو ګورئ، د بدن د یوې یوې حصې هم قصاص وي. په تیر سبق کې موږ د شپنکیانو متعلق ویلي وو چې د هغوی په سترګو کې ګرم سلایان منډلي وو او بیا قتل کړي وو، نو بیا یې د هغوی مجرمانو له هم هغه شان سزا ورکړې وه. نو ګورئ، دا قصاص دی. څوک داسې نشي کولی چې څوک ووهي او غاښونه ورله مات کړي، یعنی څوک داسې نشي کولی چې څوک په موقع باندې ووهي او غاښونه ورله مات کړي. خو دا قسمه سزاګانې ورکړې کېدې، نو بیا به د هیڅ چا هم جرأت نه و چې هغوی د بل غاښ مات کړي یا چا له خپه ماته کړي. بعضې وخت څوک په کاڼي د ویشتو سره د چا سترګه ړنده کړي، نو هغه د ټول عمر دپاره اپاهج شي. نو دا وړې خبرې نه دي. والجروح القصاص، او د زخمونو هم قصاص دی، او د زخمونو به هم هغه شان بدلوي. سبحان الله. د دې نه پته لګي چې د الله تعالی د خپلو بندیانو سره څومره محبت دی، او چې په کومو ملکونو کې دا سزاګانې ورکړې کیږي، نو بیا دا قسمه جرمونه به نش برابر وي. ځکه چې بیا خلک ویریږي. د سعودي عرب کرایم ریټ ته وګورئ، او د نورو ملکونو هغې ته هم وګورئ. خو ښځې هم یو جرم کړی وي، نو هغې ته به هم برابر سزا میلاویږي. داسې نه ده چې زه خیر دی، دا غریبه خو ښځه وه. نه، ځکه چې وینه د هر چا برابر ده، که هغه غریب دی او که امیر دی، دا به پکې هم نه وي. او نن دا حال دی چې نه قاتل ته پته ده چې زه ولې قتل کوم، او نه مقتول ته پته وي چې زه ولې قتل کیږم، زما قصور څه دی. ولکم فی القصاص یا اولی الالباب، او ستاسو دپاره په قصاص کې زندگی ده ای عقل والو. د دې سره په معاشره کې امن و امان راځي که چېرې دا قانون نافذ شي، او که په دې قانون باندې څوک نه ځي، نو بیا به هغه حال وي کوم چې نن زموږ دی. فمن تصدق به فهو کفاره له، او که څوک صدقه وکړي. د دې څه مطلب دی؟ یعنی که مظلوم غواړي چې د دې بنده اصلاح وشي، دې یو ښه بنده جوړ شي چې زه دې په جذباتو کې راغی او دا کار ترینه وشو، او هغه دې معاف کړي، نو د دې سره به سوشي. دا به د مظلوم لپاره د ګناهونو کفاره شي. یعنی که څوک یو بنده زخمی کړي او دې هغه کس معاف کړي، نو د هغو به هغه مره ګناهونه معاف شي. پوه شوئ؟ چې څومره لوی زخم وي، نو هغه مره به د هغو ډېر ګناهونه معاف شي. نو د یو زخمی کس د زخم برابر الله تعالی د هغو ګناهونه معاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که څوک یو مسلمان ته تکلیف ورسوي او هغه صبر وکړي، او بدله وانخلي نو الله تعالی دا غو درجه اوچتوي او دا غو خطا معاف کوي. یعنی یو حدیث دی چې یو کس خون یا دا غینه کم معاف کړي نو هغه به دا غو د پیدایش نه واخله د مرګ پوری کفاره شي. نو دومره غټ اجر دی د یو خون د معاف کولو، ځکه چې دا آسان کار نه دی، نو هغه ته هم انسینټیو یعنی انعام ملاو شو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. الله تعالی چې څه نازل کړي دي او د هغې مطابق څوک فیصله ونه کړي نو هم دا خلک ظالمان دي. او ظالم څوک وي چې هغه حقدار له د هغو حق نه ورکوي چې د الله د حکمونو مطابق فیصله ونه شي او په بل قانون فیصله وشي، نو بیا حقدار ته چرته هم د هغو حق نشي ملاوېدی، ځکه چې الله بندله صحیح حق ورکولی شي. نو دا قانون د یهودیانو په شریعت کې هم و او دا زمونږ په شریعت کې هم دی، بالکل سیم. یعنی د یهودیانو په شریعت کې هم قصاص و او معافی و، او زمونږ په شریعت کې هم قصاص دی، معافی ده، او وسره دیت هم دی. الله اکبر.